علیکم سالور بجیشویل ازادي رادیو خبری خبرونه پایل شو په روانه خبرونه کې باور چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه طالب بندیان چې د افغانستان په زندانونو کې دي تر هغه نه پریخول کیږي تر څو چې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره ژمنه ونه کړي. خو لومړی لند خبرونه. نو مهم خبرونو سره ټکی ملګری ملتونه هیله خی چې نوی کال به افغانستان لپاره د سولې کال وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پوهنې وزارت اوسنی تشکیل د اصلاحاتو پر وړاندې ستر خنډ دی. او له هېواده د باندې به واوري چې د ایران ستر مذهبي مشر د نوروز په مناسبت نږدې لس زره بندیانو ته د بند د پاتې مودې بخښنه کړې. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر هیله خی چې نوی لمریز کال به په دې هیواد کې سوله له ځان سره راولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچي یاماموتو د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دوی به دا ورځ په ګډه له افغانانو سره ونمانځي. په دې پیغام کې زیاته شوې ملګري ملتونه د افغانستان د خلکو څخه تلپاتې ملاتړ ته ژمن دي. سبا په افغانستان کې د نوي 1399 لمریز کال لومړۍ ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال راځي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې افغان حکومت د نوروز جشن مانځل معنا اعلان کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پوهنې وزارت اوسنی تشکیل د اصلاحاتو پر وړاندې خنډ دی. ولسمشر ماڼۍ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي ولسمشر غنی نن له غربي مخکې د پوهنې وزارت له رهبرۍ سره د ویډیو کانفرنس لارې په خبرو کې ویلي د پوهنې وزارت اوسنی وضعیت دوام نشي کولی ځکه اداري مدیریت یې په عنعنوي ډول پر مخ ځي او اداري فرهنګي بدلون ته اړتیا لري. سرچینه زیاتوي ولسمشر غنی سپارښتنه کړې چې باید د دې بدلونونو تر څنګ د پوهنې وزارت په عصري ټکنالوژۍ برابر فعالیت وکړي او د وزارت لپاره باید پر نوي تشکیل کار وشي. ولسمشر زیاته کړي د عادلانه او متوازن معرف په موخه دي د محرومو ولایتونو او سیمې ماشومانو ته هم ځانګړي پاملرنه وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د بندیانو د خوشي کولو په اړه په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د امنیت شورا وایان جاوید فیصل رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي طالبان باید له جګړو او وژنو لاس واخلي. دا ضمانت ورکړي چې خوشي کېدونکي بندیان به یو ځل بیا د جګړې ډګر ته نه ځي. ښاغلی فیصل زیاتوي اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او سولې ته خپل ژمنتیا په ډاګه کړي.
د بندیانو په ارتباط زموږ په موقف کې تغیر نه دی راغلی. لکه څنګه چې د جمهور رئیس فرمان کې راغلی دی موږ آماده یو چې دا پروسه مخ ته یوسو. اما مهمه ده چې طالبان افغان وژنه او مسلمان وژنه ودروي او موږ ډاډه سو چې هغه څوک چې د سولې تر نامه لاندې خوشي کېږي بیرته جنګ ته نه راګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې ژر تر ژره د بندیانو خوشي کولو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې وزارت وایان وحید معیار د پنځشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 22 او 15 هم تر څېړنې لاندې دي. د وایي تر اوسه د عامې روغتیا وزارت لابراتوارونو ته 340 مشکوک سمپلونه رالیږل شوي چې 22 مثبت دي. 314 منفي او د 15 پایلې تر کار لاندې دي چې زر به یې جزئیات خلکو سره شریک شي. خغلی معیار زیاتوي د کورونا وایرس د ژر معلومونې لپاره یې د هرات په اسلام قلعه کې د حرارت دستګاه نصب کړې او ژر به د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې هم ځای پر ځای شي. د عامې روغتیا وزارت هغه خبر هم رد کړ چې ګنې د غور په پسابند ولسوالۍ کې هغه درې تنه مړه شوي چې تازه له ایران راستانه شوي وو. د هلمند د ملي امنیت ریاست لخوا 11 تنه په لښکرګاه ښار کې د هدفي وژنو په تور نیول شوي دي. د دې ولایت د والي ویانو مرزواک ازادي راډیو ته وویل دغه 11 کسانې په تیرو درې ورځو کې د لښکرګاه او نږدې سیمو څخه نیولې دي. ځواک زیاته کړه د دغو کسانو اکثرو یې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د په لښکرګاه کې په وروستیو دوو اونیو کې شریکي بریدونه زور اخیستی او چې د پولیسو په ګډون پکې د ملي امنیت څلور کسان وژل شوي او څلور نور یې ټپیان شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د نوروز په مناسبت لس زره بندیانو ته د بند پاتې موده ور وبخله. په دې کسانو کې سیاسي بندیان هم شامل دي. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین اسماعیلی د چهارشنبې پر ورځ ویلي هغه کسان چې د آیت الله علی خامنه ای د حکم پر اساس عفو کیږي بیرته زندانونو ته نه اچول کیږي. په ایران کې د کورونا وایرس له خپرېدو د مخنیوي لپاره تر دې وړاندې 15,000 بندیان په موقت ډول له زندانونو خوشي شوي وو. غلام حسین اسماعیلی وویل چې د ایران په زندانونو کې 50% امنیت یو جنایي بندیان به هم تر نوروز وروسته وبخل شي. او د ایتالیا حکومت وایي د کورونا وایرس د تلفاتو د زیاتېدو له کبله د قرنټین موده تمدیدوي. په ایتالیا کې د مارچ په لسمه اعلان وشو چې ټول هیواد کې به د اپریل تر درېیمې لاک ډاون یا تړلی وي. په ایتالیا کې خلکو ته یوازې کار، روغتون او د بیړنیو مسایلو د حل لپاره له کوره د وتو اجازه ورکړل شوې ده. خو د دې هیواد صدر اعظم نن د مارچ په 19 وویل چې د اپریل تر 15 به همدا حالت دوام ولري. په ایتالیا کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمېر د چین د تلفاتو شمېر ته د نږدې کېدو په حال کې دی. د ایتالیا چارواکو نن وویل چې د مړو شمېر 2900 ته لوړ شوی دی. په دې هیواد کې یوازې پرون 1515 کسان مړه شول. په چین کې چې د وګړو شمېر تر ایټالیا 3 زیات دی، د 3200 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. په ایران کې هم چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی، چارواکو د 1000 تنو د مړینې خبر ورکړی دی. درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري کولای شئ زموږ دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم ولولئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.org. په روانه خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالب بندیان تر هغه نه خوشي کوي تر هغه چې دوی ته تضمین ور نه کړل شي څو دوی بیا د جګړې ډګر ته نه ستنیږي.
هغه مهمه ده چې طالبان افغان وژنه او مسلمان وژنه ودروي.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي موازي حکومتونه به د افغانستان خلک زیانمن کړي. عبدالله عبدالله ته نږدې کسان وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او عبدالله عبدالله تیره ورځ د سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړي.
مخکې چې خبرې شوې وو په خبرو کې احساس چې اوس دا جنجال کړکېچ حل شي او دا د سولې په راتګ پورې ډاکټر اشرف غني مشر.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس خلک ډیر اندېښمن کړي دي، روان پوهان وایي خلک باید د زیاتې ویرې او اندېښنې پر ځای هغه سپارښتنې او لارښوونې عملي کړي چې روغتیا پالان مشوره ورکوي.
د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته غوږ ونیسو او هغه لارښوونې چې معتبره رسنۍ له موږ سره شریکوي.
د قبایلو د پیژندل شوی خبریال سلام مسعود لمړی نه به مو هم خبر کړو او د خبرونې په پاتې نیمه کې ماشومانو ته ځانګړې شوې خبرونه او کور کلی توا پروګرام نه خبرې کړو. امید زهیر مالی مود و بیت الله و بیدی په تخنیکی ملتیامو په روانه خبری خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه طالب بندیان چې د افغانستان له زندانونو خوشې کیږي په اړه یې باید دا تضمین موجود وي چې خوشې شوي کسان بیرته جګړې ته مخه نه کوي. د ملي امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې که دا تضمین ور نه کړل شي افغان حکومت به د طالب بندیانو د خوشې کولو لپاره اقدام ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټویټ کړی چې امریکا غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې سره سم د طالب بندیانو خوشې کېدل ژر پیل شي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې نوي پیغام کې چې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته استول شوی ویلي دي چې د طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه افغان حکومت په خپل دریځ ولاړ دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند جاوید فیصل په دغه غږیز پیغام کې ویلي مونږ باید ډاډه شو چې خوشې کېدونکي طالبان بېرته د جګړې لیکو ته نه ستنېږي.
د بندیانو په ارتباط زموږ په موقف کې تغیر نه دی راغلی، لکه څنګه چې د جمهور رئیس فرمان کې راغلی دی. موږ آماده یو چې دا پروسه مخته یوسو. اما مهمه ده چې طالبان افغان وژنه او مسلمان وژنه ودروي او موږ ډاډه شو چې هغه څوک چې د سولې تر نامه لاندې خوشې کېږي بېرته جنګ ته نه راګرځي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د مارچ په یو سما ویلی د طالبانو 1500 بندیان به د خ نیت لمخه خو طالبان وای د امریکا او طالبانو ترمنځ زر طالب بندیانو لیست امریکای پلاوی ته سپارل شي ټول بندیان په یو مرحله کې خوشی شي. خو په عامه ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر په دې وروستیو کې ویلي چې تخنیکی پړاوونو ته په پام په یو بار د 15000 طالب بندیانو خوشی کېدل امکان نه لري. مخکې له دې افغان حکومت ویلي چې 1500 طالب بندیان په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي هر ورځ به 100 طالب بندیان خوشی کړي او دا هغه څه دي چې د طالبانو ډله ورسره مخالفه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات غواړي د امریکا او طالبانو له هوکړې سره سم د بندیانو خوشي کېدل ژر پیل شي. که څه هم دواړو غاړو ژمنه کړې چې داسې به کوي، خو تر دې نیټې هیڅ بندیان نه دي خوشي شوي. د سیاسي چارو پوهان وایي افغان حکومت اوس هم باوري نه دی چې خوشي کېدونکي طالبان به په جنگ کې نه شاملېږي، او په دې اړه د افغان حکومت تضمین غوښتل پر ځای خبره ده. د دغو پوهانو له ډلې ناصر شفیق آزادي راډیو ته وویل
د حکومت دغه ویره له تعقل نه لرې نه ده. سولې لپاره باید دواړه لوري د جګړې په بندولو باندې ډاډمن شو، او که د افغان طالبانو له امریکا سره دغه هوکړه شوي نو باید چې امریکا دواړو لورو ته د دې ضمانت ورکړي چې نه به طالبان دغه بندیان د جګړې لیکې ته لېږي. افغان حکومت په دې ډاډه کې چې دوی دغه بندیان د یو معقول زماني جدول له مخې آزاد کړي.
ښاغلی شفیق دا هم وایي سربېره پر دې امریکا باید د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې ټول جزئیات له افغان حکومت سره شریک کړي، او کنه نه د هوکړې ناسرګند موضوعات به په راتلونکي کې هم اندېښنې له ځانه سره ولري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي موازی حکومتونه به د افغانستان خلک زیانمن کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا برخې لپاره سرپرست مرستیال الیس ویلز ویلي افغان رهبران باید ملي یووالي ته لومړیتوب ورکړي او سیاسي کړکیچ حل کړي. له دې سره د عبدالله عبدالله ټیم یو نږدې غړی حجی الدین محمد وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او عبدالله عبدالله تیره ورځ د سیاسي جوړجاړي په اړه سره خبرې کړي. فیروزه عزیزی پر همدې موضوع راپور لري.
امریکا یو ځل بیا ټینګار کوي چې افغان رهبران یعنی ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله دی سره تفاهم ته ورسیږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې سرپرست مرستیالي الیس ویلز نه موازی حکومتونه د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. افغان رهبران باید ملي یووالی وساتي او د حکومت پر سر رامنځته سوی کړکیچ باید پای ته ورسیږي. له دې سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وسی وخت دی چې افغانان باید سره جوړجاړی وکړي، خپل منځي اختلافات حل او هغه سیاسي کړکیچ چې د انتخاباتو د دوو تحلیف غونډو لامل رامنځته سوی لری کړای شي. زلمی خلیلزاد لیکلي دغه سیاسي کړکیچ به د افغانانو امنیت ته زیان ورسوي او افغان سیاستوال دی د کرونا ویروس جدي ونیسي او د خلکو ژوند ته د لومړیتوب ورکړي. ښاغلی خلیلزاد اوس هم د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي تفاهم په هدف منځګړیتوب کوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي حاجي الدین محمد د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته راغلی او تیره ورځ یې له عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي.
مخکې چې خبرې شوې په خبرو کې دلارې نه ځکه په دې حساب چې اوس دا جنجال کړکیچ حل شي او دا د سولې ته راتګ پورې ډاکټر صاحب اشرف غنی رئیس مشر وي، خو ډاکټر صاحب عبدالله هم خپلو ملګرو د حفاظت لپاره جلسو ضرورت لري. د تمامي اساس هغوی دا غوښته چې یا نړیوال اطمینان یا دلته یو اطمینان چې دوی ملګري په نظام کې وي، خو باید داسې کار ونیسي چې اختیارات ترېنه واخیستل شي یا خپل سري وشي. نو زه یقین لرم چې
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر امریکایي استازو او چارواکو او د مخکنی ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف لخوا د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ پر جوړجاړي ټینګار سوی دی. د سیاسي چارو پوه داود مایار بیا په دې باور دی چې که د دواړو لورو ترمنځ تفاهم وسي بریالی حکومت به رامنځته سي.
او کچیر مونږ د څه وخت ګرانه مطلب وګورو یو کلی حکومت په سره جوړېدای شي چې په دې کې موافق او مخالف سهم ولري. ځان په حکومت وګوري که دا د حکومت په چوکاټ کې وي یا د اپوزیشن په شکل، نو ولسمشر غني زه فکر کوم چې په دې کې په دې مسله باندې قانع ده د دې لپاره چې حاکمیت تامین وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د نتایجو د پایلو په اعلان سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان سوی، خو انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله دا پایلې نه مني او وایي د پاکو رایو له مخې ټاکنې ګټلي او ځان د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلانوي. چې د لوړې مراسم یې هم لکه غلی غنی سره په یو ورځ ار کې جوخت په سپیدار مڼۍ کې ترسره کړل. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
د موج تحول افغانستان په نوم سیاسي بهیر له افغان حکومت غواړي چې راتلونکو بین الافغاني خبرو کې باید خوز ونډه زیاتوي. د دې بهیر مشر فوزیه کوفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل مذاکراتي پلاوي کې د خوز شل سلنه ونډه بسنه نه کوي او باید حکومت دې برخې ته لسره او جدي کتنه وکړي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت یو ځل بیا بین الافغاني خبرو کې د خوز په شل سلنه ونډې ټینګار کوي او وایي د سولې په مشورتي او رهبری شورا کې هم خوز ته ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی.
راتلونکو بین الافغانی خبرو کې د خزو شل سلنی ونډي ځینې سیاسي بهیرونه او د خزو د حقونو فعالین اندېښمن کړي دي. د موج تحول افغانستان په نوم سیاسي بهیر هم په بین الافغانی خبرو کې دا ونډه کمه بولي او له حکومت څخه غواړي چې افغان خزو ته د سولې په بین الافغانی خبرو کې سلویک سلنه ونډه ورکړل شي. د دې بهیر مشر فوزیه کوفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې بین الافغانی خبرو کې باید د خزو فزیکی حضور زیات شي تر څو د خپلو حقونو او ملي ارزښتونو څخه په ښه ډول دفاع وکړي.
حکومت افغانستان در پروسه صلح اعلان کردن که 20% بر زنان افغانستان سهم در نظر گرفته میشه. از او جایی که زنان افغانستان در دوران حکومت طالبا اولین یا مهمترین قربانی سیاست هایشان بودن، بنان ضرورت است که سهم زنان در پروسه سال بیشتر شود. سهم زنان حداقل به 40% برسد. ولی در آخر ما اگر فکر کنم که حکومت افغانستان واقعا زنان را دیده میگیره، ما پیشنهاد به زنانی که در این پروسه دخیل هستند این هستند که اینا بالکل بایکوت کنند.
اغلی کوفی لدی وړاندې هم درې بیلابیل غونډو کې له طالب مشرانو سره لیدلې دي. د دې په خبره لا هم اړتیا شته چې افغان خځې طالبانو سره د خپلو حقونو د خوندیتوب په اړه اوږدو بحثونه وکړي او توافق ته ورسیږي. فوزیه کوفي د هیواد دننه د سیاسي اجماع نشتون ته په اشاره په دولت او سیاسي سیرو غږ وکړ چې د راتلونکو بین الافغاني خبرو لپاره یو لاس شي. د نوموړي په باور که سیاسي اجماع رامنځته نشي نو طالبان به ځان بر حق ثابت کړي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا بین الافغاني خبرو کې د ښځو په شل سلنې ونډې ټینګار کوي، وایي چې افغان ښځې به د طالب او افغان حکومت ترمنځ خبرو کې د ونډې ترڅنګ د سولې په مشورتي او رهبری شوراګانو کې هم ځانګړي ونډه ولري.
د ښځو ونډه په مذاکراتي پلاوي کې شل سلنه وي. برسیره پر دې د ښځو ونډه او عضویت د سولې رهبری شورا او د سولې مشورتي شورا کې به هم په معنادار توګه په نظر کې نیول شوې دي چې د ښځو قوي او فعال رول د سولې په پروسه کې ضمانت کوي.
د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته ټاکل شوې و چې د افغانانو خپلمنځي یا بین الافغاني خبرې د روانې مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل شي. خو د طالب بندیانو په سر د افغان حکومت او طالبانو د توافق نشتون دا خبرې وزنډولې. طالب مشرانو له دې وړاندې هم افغان سیاسونو سره په څو بیلابیلو غونډو کې په افغانستان کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالینو سره لیدلی او ټینګار یې کړی چې د اسلام په چوکاټ کې د خزو د حقونو ورکولو او خوندیتوب ته ژمن دي.
ظلم و استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوس د کورونا وایرس اړوند څو مهم موضوعات راڅېړو. له ایران څخه راستنه شوي افغان کډوال وایي د کورونا وایرس د خپرېدو او د دې اوازې له ویرې چې په دې وایرس اخته افغان کډوالو ته زهري مواد پیچکاري کیږي دوی خپل هیواد ته راستنه کیږي. دا کډوال دا کوي چې په ایران کې په کورونا اخته افغان کډوالو ته روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
له اسلام کلا بندر څخه د ازادي راډیو خبریال وایي روغتیایي مسولین د طب تشخیصولو د آلې په وسیله په کورونا وایروس اخته کسان معلوموي. په ایران کې په افغان کډوالو کې د کورونا وایروس پرېدو دوی ډېر ویرولي او په چټکۍ سره په یو بېساري ډول د هغه هیواد نه بیرته افغانستان ته راستنېږي. پر کورونا وایروس اخته افغان کډوالو ته د زهري موادو پیچکاري کول او ورته د روغتیایي خدمتونو نه وړاندې کول ایران څخه د دوی د راستنېدو دوه عمده لاملونه دي.
ما خپل سره درګ د مېشت نه څنګه کې په خاطر دولت ایران بیوستي میکشه. چیزی که ما رو مجبور کرد مسئله کرونا بود، از ترس جان خود، از ترس زندگی و از ترس ناموس و زندگی خود فرار کردیم.
بعد میدونی صاحبخانه چیزی نداشتی، یه آمپول میزد مردم زنده رو بود میکردن، میزدن مردم میبردن قرنطینه.
برای دعوی دست محل سرگندیگی چه مکلی دید افغانستان دامی رفتی وزارت مرستیالی ماموسی زیور هرات تا پخپل سفر که پا کرونا ویروس داخته افغان کردوالو دن قرنطین کولو پا برخه که ایران د نړیوالو قوانینو پا نقصولو تورن کرده و. در اوسه پورې په هرات ولایت کې په کورونا وایروس داخته کسانو 14 مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا کسان ټول له ایران څخه راستنه شوي دي. د هرات ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس جاوید نادم په دې اړه وایي:
از ابتدای یود تا دیروز اضافه تر از 90000
د هود مېشته له لومړۍ نیټې څخه تر پرونه پورې له 90000 زیات افغان کډوال او په ونیز ډول د شنبې له ورځې څخه تر پرونه پورې 1,955 کسان د هرات للارې له ایران څخه راستانه شوي دي.
که څه هم په اسلام کلا بندر کې د طبي معلومولو کمپیوټري دستګاه نصب شوې ده، خو د چهارشنبې په ورځ اکثر کسانو تر سره لمر لاندې ورځ تېره کړه او د روغتیایي مسؤلینو په وینا د طبي معلومولو دا یوه کمپیوټري آله بسنه نه کوي. په اسلام کلا بندر کې روغتیایي مسؤل نور احمد محمدي د تشکیلاتو او روغتیایي امکاناتو زیاتول د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې مهمې اړتیاوې ګڼي.
بله، روزانه
دا اله 15 دانه کورونا ورځنی ډول 15,000 پورې کسان د کرونا وایروس لویرې له ایران د اسلام کلا بندر لارې افغانستان ته راستنیږي. که هم موږ لازمه انساني نیرو لرو، خو بیا هم له ستونزو سره مخ یو، خو که امکانات مو ډیر شي ښه ده.
له ایران څخه د افغان کډوالو د سیلونو دا ویره موجوده ده چې په افغانستان کې هم دغه ویروس پراختیا پیدا کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف هرات ولایت ته 400 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړي. تازه په دغه ولایت کې په کورونا ویروس داخته کسانو د درملنې لپاره د 1,000 بسترییز روغتون د جوړولو چارې هم پیل شوي دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دا روغتون به تر 20 ورځو پورې جوړ شي.
په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په اړه باندې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او خلک یې ډېر فکرمند کړي دي، اوس روان پوهان وایي د کورونا وایروس په اړه ډېره اندېښنه هم یو شخص ته ډېرې نورې ستونزې پیدا کولی شي. روان پوه شرف الدین عظیمي ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي خلک باید د زیاتې ویرې او اندېښنې پر ځای هغه سپارښتنې او لارښوونې عملي کړي چې روغتیا پالانې مشوره ورکوي. له ښاغلي شرف الدین عظیمي سره سیفي الله ستنګزي مرکه کړې او ترې یې پوښتلي چې د کورونا وایروس اړوند مسایلو سره خلک څه ډول چلند وکړي.
کرونا وایرس باید او پخوای که دی کویت نون است ناروخی باید مسخره نکو. دا وایرس او ناروخی سیاسی کول، مذهبی کول، اقتصادی انگیرل یا بیخی عادی کول مناسب ندی. زه فکر کوم چې په زړو پورې اړوند کول چې مثلا یوازې زاړه نیسی یا زاره په توهینول په دې شکل یا خلک په وډول ورته تشویق کول په اړوند د دروغ و شایعات او پروپاګاندا خپرول یا فرهنګي مسایلو سره تړاو پیدا کول یا ننګ او غیرت ګڼل یا ډیره زیاته ویر او ډار دا زما په فکر ډیر ورته مناسب نه دي. تر ټولو مناسب حرکت، تر ټولو مناسب غبرګون د کرونا وایرس او د ناروغۍ په مقابل کې دا ده چې موږ ټولې هغه توصیې چې د نړیوال سازمان د روغتیا د برخې لارښوونې او مشورو ته غوږ ونیسو، د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته غوږ ونیسو او هغه لارښوونې چې معتبره رسنۍ له موږ سره شریکوي او موږ یوازې وقایه او مخنیوی وکړو. نور په هیڅ صورت د ډار، د وحشت او د ناامیدۍ او دسې په بازارونو باندې ورښکل کېدل او سودا به اخیستل او خلک ډارول او خلک ترول دا مناسبه نه ده. دا موږ ته ځینې ټولنیزې او اروایي ستونزې پیدا کوي او زه فکر کوم چې د دې باید مخنیوی وسي.
مننه جناب عظیمي. دا راته ووایي چې په داسې وضع کې چې کرونا ټول خلک ګواښي، څه ډول په دې خاطر له رامنځته شوي تشویش او روحي فشاره ځان ساتلی شو؟
له کرونا نه ډیره ویره، افراطي ویره، له بده مرغه د ځینو اروایي ستونزو لامل ګرځي. زه هیله کوم چې زموږ ټول هیوادوال دغه مسله مراعت کړي او له کرونا وایرس او ناروغۍ نه ډیر ونه ویریږي، ځکه چې له کرونا وایرس نه او له کویت نونس ناروغۍ نه ډیره او له حده ډیره ویره، افراطي ویره د دې لامل ګرځي چې موږ ته منفی هیجانونه پیدا سی، موږ له تداوی او وقایه نه وډار سو. ان تاسو لیدل چې خلک له روغتونونو نه وتښتېدل، د مخنیوي چارې کمایي، درملنه راته ستونزه منع کوي، اضطراب پیدا کوي، موږ ته موږ ناهیلي کوي، ناامیده کوي، ذهني وړتیا مو کمایي، وحشت راته پیدا کوي په یو ډول، او د اندېښنو ډېرېدو لامل ګرځي، د فکر ځواک مو کمایي. کیدای سي موږ افراطي کنجکاوي وکړو، کیدای سي د کرونا په اړوند په دروغو شایعاتو باور وکړو، کیدای سي زموږ مثبت فکر کم کی او یا یې ختم کی. کرونا وایرس نه ډېره ویره ده، د کرونا وایرس په مقابل کې زموږ مقاومت کمایي، زموږ د وجود توان کمزوری کوي، او په ورته وخت کې کیدای سي د نورو ځینو ناروغیو او ټولنیزو ستونزو لامل هم سي. نو زه هیله کوم چې له کرونا وایرس نه په افراطي ډول ونه ویریږو، او یوازې هغه تدابیر چې موږ ته وړاندیز کیږي هغه واورو او عملي کړو.
اوس اکثر خلک لکه څنګه چې پوهیږي د کرونا له ویرې بارم ډیر نشي تللی، له ماشومانو سره ډیر وخت تیروي. څه توصیې لري چې په کورونو کې څه ډول چلند باید وشي؟ د ماشومانو د رواني سلامتیا په خاطر باید څه کارونه وشي؟
ماشومان کې داسې د کرونا وایرس په اړوند ځینې خبرونه، ځینې ګزارشونه او ځینې مړینې ورته نور مسایل واوري. ښه خبر به دا وي چې موږ ماشومان له دې خبرونو نه لرې کړو، او که هیرن ورته خبرونه واورېدل نو باید موږ خبرونه ورسره واضح کړو او لږې ورته تشریح کړو. ماشومان هم که ماسک واچوي او هغه تدابیر مراد کړي چې لویانې مراد کړي، ښه خبره ده. د ماشوم په وړاندې باید له احساساتي برخورد او د کرونا وایرس او کویت 19 ناروغۍ په اړوند ډېرې خبرې ونه کړو. د خپلو عواطفو او مهربانۍ په برخه کې باید ماشومانو سره په کمال فی سابق برخورد وکړو.
د پوهنتون استاد او روان پوه شرف الدین عظیمی و چې صفی الله ستنگزی سره یې د کرونا وایرس د اندېښنو د پیدا کېدو او همدا ډول د دې اندېښنو د روحي فشار د کمولو لپاره پر لارو چارو خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم د کورونا وایرس خدای زل نړۍ د چین په هوبی ولایت کې د تیر کال دسمبر څخه راوسته د لومړي ځل لپاره یوه داسې ورځ تیره شوه چې تازه پکې څوک په کورونا وایرس نه دی اخته شوی. هوبی هغه ولایت دی چې ویل کېږي کورونا وایرس پکې پیدا او له هغه ځایه نورو سیمو ته خپور شو. په همدې حال کې د روغتیا نړیوالې ادارې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ سپارښتنې هم کړې دي. عصمت څاروان پرې راپور لري.
د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس له کرونا وایرس یا کووید 19 سره د مبارزې لپاره د ټولو خواوو پر همکارۍ ټینګار وکړ. ډاکټر تدروس ادنم ګبریسیس وویل چې دا وایرس د بشریت دښمن دی او ټول باید په وړاندې مقابلې ته تیار واوسي. د دا هم وویل چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره هیوادونه باید ناروغان او هغه کسان چې د ناروغۍ شک پرې کیږي سره جلا کړي، او هغه کسان ومومي چې له ناروغانو سره تماس نیولی دی. د کرونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د غونډو، سپورتي مسابقو، کنسرتونو او لاریونونو او نورو راټولېدنو د لغوه کېدو په شان اقدامات ګټور وبلل، او ویل چې دا ډول کارونه پر روغتیایي او طبي خدماتو فشار کموي. د په عین حال کې وویل چې د مشکوکو او ناروغو کسانو او همداراز د هغو کسانو چې له ناروغانو سره یې تماس نیولی دی جلا کول او معاینه ضروري ده، او ویل چې که دا کار ونه شي کرونا به بیا سرایت وکړي. د هغو کسانو قرنطین کول یا تجریدول چې په کرونا وایرس لاخته کسانو سره په تماس کې ول او له دې سره په یو وخت په جلا ځای کې د ناروغ درملنه تر ډیره د کرونا وایرس د خپرېدا مخه نیسي او حتی دا ناروغي یو مخ له منځه وړي. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه یو وار بیا سپارښتنه وکړه چې په وایرسو د هر اخته کس له نورو خلکو بیلول، ټیسټ او درملنه، او د هغو کسانو موندل چې له دغه ناروغ سره په تماس کې وو باید له کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د اقداماتو اساس وي. په همدې حال کې چین نن پنجشنبه اعلان وکړ چې په هوبی ولایت کې، یعنی هغه ځای چې کرونا وایرس ورڅخه نورو سیمو ته خپاره شول، پرون حتی یو تن هم تازه په کرونا اخته نه شو. د چهارشنبه په ورځ په دغه ولایت کې چې نږدې 5 میلیونه نفوس لري یوازې یو تن په کرونا اخته شوی و. خو په نورو هیوادونو کې کرونا لا هم په سرعت خپریږي. اوس په درسته نړۍ کې 2,11,000 په دې وایرسو اخته شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د روغتیا د سلامتۍ د ملي ادارې د وقایوي ناروغیو د مرکز له معلوماتو سره سم کرونا وایرس د انسان د تنفس له لارې له ناروغ څخه سالم انسان ته سرایت کوي. په لومړیو پړاوونو کې ممکن وایرس تشخیص نشي، نو پکار ده چې که څوک په ځان کې نښې وویني له نورو سره له نږدې ناستې پاستې ډډه وکړي.
تاسې ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د مازدیګر 4:13 شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر هیله ښیي چې نوی لمریز کال به په دې هیواد کې سوله له ځان سره راولي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پوهنې وزارت اوسنی تشکیل د اصلاحاتو پر وړاندې خنډ دی. د افغانستان د امنیت شورا وایي د بندیانو د خوشي کولو په اړه یې په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او هغه مهال به طالب بندیان خوشي چې له جګړو او وژنو لاس واخلي او دا ضمانت ورکړي چې بیا د جګړې ډګر ته نه ځي. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا وایرس هیڅ یوه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د هلمند د ملي امنیتي ریاست لخوا یو لستنه په لښکرګاه ښار کې د هدفي وژنو په تور نیول شوې دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د نوروز په مناسبت 10,000 بندیانو ته د بند پاتې موده وروبخله. په دې کسانو کې سیاسي بندیان هم شامل دي. او د ایتالیا حکومت وایي د کورونا وایرس د تلفاتو د زیاتېدو له کبله د قرنطین موده تمدیدوي. تاسی ازادي رادیو ته غواګیاست. قبایلو پیژندل شوی خبریال سیلاب مسعود مړ شو. سیلاب مسعود له څو کلونو راهیسې د ازادي اروپا او ازادي رادیو د قبایلي برخي مشال رادیو ته هم په وزیرستان کې د خلکو د ټولنیز او حقوقي وضعیت په اړه راپورونه جوړول. سیلاب مسعود له ډېرې مودې راهیسې ناروغ. د ازادي اروپا د قبایلي برخي مشال رادیو خبریال اسرار عالم مومند پر دې موضوع راپور لري.
اسوالی وزیرستان کښې د بدر سیمې اوسېدونکي وایي چې دلته د یو شمېر ړنګو کورونو اندراج د منسوخ کېدو نه د وروسته د 15,000 کورونو اندراج بحال کړی شوی و، خو په دغې لړ کښې لا هېڅ پیشرفت شوی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا د مشال ریډیو د خبریال سیلاب مسعود غږ و. سیلاب مسعود نن د ورپېښې ناروغۍ عمله د همیش لپاره د نړۍ نه سترګې پټې کړې. سیلاب مسعود چې له 13 کالو راهیسې یې له مشال ریډیو سره د خبریال په توګه کار کړی، د اوږدې ناروغۍ له کبله په ډېر اسمل خان کې وفات شو. نوموړي د خپل کار له کبله کورنۍ او نړیوالې جایزې هم ګټلې. سیلاب مسعود د پښتنو او په ځانګړې توګه د جنوبي وزیرستان ستونزې د مشال ریډیو د لارې د چارواکو او نړیوالو ته رسولې دي. سیلاب مسعود په جنوبي وزیرستان کې امنیتي، ټولنیزې او نورې یو شمېر مسلې وخت په وخت رپورټ کړي. د نوموړي د کار په اړه د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک وایي.
سیلاب صاحب، هر هغه څه راپور کولو او بغیر د کمی یاري چې هغه به ډیرو خبریالانو دا غیر رپورټ کول، هغې ته به یو ګران کار ښکارېده. سیلاب صاحب یو په اسانه پښتو کې ایغ نیغ سړی و، او څه به یې چې وویل نو هغه به یې کولم. سیلاب صاحب یو بادر خبریالو، سیلاب صاحب یو پوهه خبریالو، سیلاب صاحب د قبایلو په ستونزو باندې پوهېدو او په خپلو راپورونو کې همیشه د اغي ترجمانی کړی دا. خو د دې ترڅنګ سیلاب صاحب چې د مشال د پاره څه کړی دي، اغه همیشه مونږ ته حوصله را کړی دا. د 2010 نه را پدې خو مونږ باندې ډیر وخت داسې وشو چې سخت وختونه راغله، او مونږ سره ډیرو خپل ټولو خبريالانو همکارانو مونږ سره مرسته کړی، خو د ټولو نه مضبوط او طاقتور غږ بچ زمونږ سره کم وو او مونږ په پیوانی همیشه ملا تړلې شو. اغه سیلاب مسعود صاحب، سیلاب خ ریپورټر، یو ښه انسان، یو رښتینی او ښه ملګری او یو ښه مشر.
خټک زتوی چې سلام مسعود ډیر مسلکی او تکړه خبريال وو چې د سیمې له حالاتو او پیښو یې کرا او بې پرې ریپورټونه وکړل. د خټک په وینا سلام مسعود د خپل همکارانو په ډله کې یو د قدر وړ او پیژندل شوی کس وو او تر خپل وسه یې هڅه کړې چې په هر سخته شیبه کې ریپورټینګ وکړي او د خپل سیمې غږ نړۍ ته ورسوي. د مشال ریډیو مشران او همکاران وایي چې سلام مسعود با پر هغو مسلو ریپورټینګ کاوه چې ټولنې ته یې ښه پیغام لاړ شي. د دوی په خبره د سلام مسعود تشبه څوک ډک نه کړي.
او د خبرونه په اوږدو کې د ماشومان لپاره د ازادۍ رادیو او یونیسف ځانګړي خبرونه او په سی بیا کور کلی ټولنیز خبرونه خبري پکې لامل مال.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی. کورونا چرول ویروس دی.
کورونا وایرس یو کورنۍ دی ویروسی همراز ده چې خپل کورونا په لاتین کلمه کې کراون یا تاج معنا ورکوي.
او چرول ځانونه تر یو حد ورنه ژغورلی شو.
موږ زیات تاکید په لاس مینځلو ده. کوشش دی وکړي چې د ورځې شل یا دېرش زره لاسونه په صابونو ده پرینځي او بل په مخ او سترګ او پزه لاس ته کوشش وکړي چې کم وهي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کورونا ویروس په اړه د خلکو خبرې اورو، بیا له ډاکټر سره مارکه هم لرو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، کرونا غا ویروس دی چې په دې وروستیو کې په ډیرو هیوادونو کې خپور شو. په دې اکله مو د خلکو نظرونه پوښتلي ورته وکشي.
نومې عبدالله دی او د کرونا په اکله تشویش په دې خطر لرم چې کورنۍ غړي خاصا ماشومان او زاړه کسان چې عمر ډیر دی او په زمين کې کورنۍ او هغه والدین چې مثال ماشومان په اجتماع کې زی دغه لپاره ډیر خاصا ډیر تشویش لرم. په دې کې د خلکو پوهاوی اړین دی. د رسنیو له طریقې هغه خلک چې بهر ناراضي هغه ته موږ تشویش لرو او له چاپیریال نه ځان وساتي.
نم اختر محمد د کارتینا اوسیدونکو مې د بغلان ولایت د کورونا په اړه د تشویش د کورو د پلارو د مورو د خپل چاپیریال او خپل کور غ اولنې مرز د یعنی ډیر زیات تشویش ورته لرو. د خلکو له خلې نه او رسېس قابل د تداوی نه ده. ویرون له کور راوځو ډیپریشن کې او که وظیفه ته راځي ډیپریشن کې چاله دا وسنګ سی دا وغه ده.
د امه روغتیا وزارت په دې ټینګار کوي چې د کورونا د مخنیوي لپاره نظافت په نظر کې ونیسي. دا سې زوینو ته مزه چې ډیره غنه غونه وي. د پرنجي او ټوخي پر وخت د سمال خلې تبریسی او له ماسک څخه ډیره ګټه واخلي. په دې اړه نور معلومات په مرکه کې اورو چې د عامه روغتیا د وزارت له ویاند وحید الله مایر سره مو کړی ده. په فایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په خپل د کورونا پاکل راتوي چې دا څه ډول یو ویروس دی.
کورونا وایرس یو کورنۍ دی ویروسی همراز ده چې خپل کورونا لاتین کلمه کې کراون یا تاج معنا ورکوي. دا په مختلفو کلو کې مختلف هم را سبب شوی. عین تقریبا په 1915 کار کې اول ور سبب دی نو انفلوئنزا شو. په 2003 کې سبب دی سارس شو او په 2012 کې مرس چې په عربستان سعودي کې و چې د یوه نه انسانانو ته اثرات کړی. دا یو اکثرا مشترک مرض بین دی حیوانات او انسانانو ده چې زونوټیک ورته وایي یا زونوسس. دا وریم ابتدایي معلومات